په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونو وبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې هم یو شمیر زیانمن شوي کسان بیا وایي لازمې مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د ازبکستان پلازمېنې تاشکندې غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پودزل د تاشکند غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د تاشکند د غونډې ګډونوال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوار بیا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې چې 1 میلیارد ډالر یې په امریکا کې بند ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ وایي 13 میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12,000 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوي برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقات په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاحکار تاکشیما یو ملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. په پکتیکا او خوست کې د چنګاخ د میاشتې د 8مې مرګونې زلزلې تر 1000 زیات کسان مړ کړي او په زرګونو کورونه تخریب یا هم ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشې کړي واشنگټن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې لري. د پاول ویلان او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکا انګیزه سیاسي ګڼي. بلینکن پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوه خبري کانفرانس د خبرو په مهال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه مانی وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تېره اونۍ د جولای په 1ویشتمه په کورونا وایرس اخته شوی و چې خفیف علایم درلودل. د بایدن معالج ډاکټر کیوین اوکنار په یوه یادښت کې پرون وویل چې ولسمشر تبن لري او د کووید-19 ناروغۍ تقریبا هیڅ ډول نښې پکې نه ښکاري. د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه دوه مسابقې کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زلمی پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړۍ لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګانو لوبه ترمنځ ترسره شي. د ویل د چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیګ چې اته لوبډله پکې برخه لري د اگست میاشتې تر 15مې دوام کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزی اوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخ ته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې به خلاص وي.
د کابل اوسیدونکو د لسم ټولګي وزده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې ژر د ښوونځي د دوی پر مخ پرانیزي.
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځی د موږ پر مخ خلاص کړي.
د هوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی، خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوي بیا وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
دا به هم واوري چې په روزګان کې تر اوسه ډېرې سیمې پر ماینونو پوښل شوي پاتې دي او اوسیدونکي وایي د چاودنو له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تلی.
ماینونه پرتې خلک په تشویش کې، ډېر خلک نه ځي.
په ایران کې تر 2500 ډېر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو د مدافع ډلو اندېښنې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر لکتر لګه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدید ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کیږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه او ځانی او مالی زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سیلونو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر بلکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو لکبل زیانمنسوي کسان د مرستو لنه تر لاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان وردګو کې سیلابونه راغلي. دغه ویډیو چې تاسو ته لګم د نرخولوسوالۍ ده، په نرخولوسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غي کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوه وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي، دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخولوسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې ورونه په کورانیږي، هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرانیز زمکه په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستیونی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتونو ورسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي، ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورښتونو سطح به له 30 میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکزی او اربیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولنجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې پرون د هلمند کجکي بند دوهم فاز د پرانستلو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. خو لکله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو د خلاصولو پاړه د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر احمد عباس تانکزی یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمينه برابر شي. هغه خبره چې لنګدی یو کل رئیس ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تله او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله الرحمن اسلامي امارت د ټولو اتباو په مخ باندې بخلاص وی دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چکوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تربیځلي واکمنۍ ته ورسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر لډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزی د غرض د جمهوری نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادي او نورو تجمن نه دی. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوي رد کړي دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یو نوم دی راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شله مخبور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولنټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان ردوي
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر شیر محمد عباس تانکزی څرګندونې مو واورید چې وای ډیر ژر به اسلامي امارت د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د هغه موضوع چې پرون د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم لاوریدونکو سره وڅېړله، په تیر بیا پر دې موضوع مو خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي. لش پیغام ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کې دوه پاړه به د کابل ښار دی وی او سیدونکو څرګندونې واورو چې پرونې په دې خبرونه کې را سره ګډون کړی وو.
تفضل شهر من قبلنا هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شي بدلون راوړي خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شي بدلون راوړي. موږ شاهدان یو چې شزل دند لري کوي افغان شزه په دند نه پرېږدي. افغان انجنیر یو کال کې چې ښوونځي د موږ پر مخ باندې کړی د طالبانو منګان انجنو او افغان شتو ډیر ستاسو سره مخامخ شوې ده خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نشو هیڅ کله او نه پوهیږم چې طالبانو ول سپین تکرای او تور کمیس سره ستونځل لري.
تاسو احساس د درک ورلد دغه وضعیت تاسو څومره خپه کړی یاست کله چې نور خپل همزول سره خبرې کوي او تاسو په عمر هغه هم چې له زدکرو څخه منع کړی شوې دي څه ډول احساس کوي تاسو؟
من ډیر نه هله کړی د دوی هر په خبرې وای چې من افغان انجنو سره مخالف نیو خو موږ شاهدان یو چې یو کال کې د زور ظلم استبداد دوی شلو سره ډیره مخالفت کوي د افغان انجنو سره. نه پوهیږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي خو دوی نه پوهیږم چې
بله اغل د نشر تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یا ساوت سم غوختل چې پراتونکې کې هغه زده کړو ته ادامه ورکړي.
من نه کوم ځل پلسن ټولګي کې وم او ډیره غوښتنه مې دا و چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار وسم خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان نجونو ښوونځي ته لاړ شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شیبه کڅوک زموږ غاګوري ازادي لري اوري
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځي د موږ پر مخ خلاص کړي او شزو په دند پرېږدي چې موږ شزه چې د موږ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهیږم طالبانو خو متاسفانه دوی د موږ غږ نه اوري. هر شزه چې وای ښوونځي پرانستل کې او شزه په دند پرېږدي خو دوی نه اوري. دا ستونزه ده.
د کابل ښار اوسیدونکو د لسم ټولګي یو زده کوونکی و چې له طالبانو بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ښوونځي ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي او ښځې د پرېږدي چې کارونو ته لاړ شي.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په کارو کې نه به تکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو چې د لوږې او بې وزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خورځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیات شوی دی. خدا جاتی دن معمول دا و بلی افغانستان بودیجه کنگل دا و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی. طول و بابت پکاتو سر من ویلی سو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی. لی من اتکل کردی و چی 2022 لپاره با من یو اشاریه میلیون شدید خورځواکۍ ماشومان ولرو او 2.2 میلیون متوسط خورځواکۍ ماشومان خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په غندازه زیات نه دي په کوم اندازې موږ اټکل کړیو.
د روان مریض کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلی و چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خورځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د ارزه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خورځواکۍ اخته کیږي. څومره وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خورځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدون کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 2500 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بشري حقوقو یو شمیر مدافع ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې دغه وحشتناک اعدامونه ودروي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقوقو دوه ادارو عکس العمل ښودلې او د دغو اعدامونو د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزي دفتر یې په واشنگتن کې دی پرون چهارشنبه په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شو چې یو تن په ایران کې په عامه اعدام شو.
این بیانیه چند روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شو چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو دوه کلونو کې لمړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو لکباله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل ګډ اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغه ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغه ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتی هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. کته هم ایرانی چارواکی وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي. خو د رادیو فردا خبريال روزبه بلحری وایي
آیا آمار جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیښ کمی سوی؟ نه، په هیڅ وجه نه دي کمی سوی. موږ وینو چې اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیز ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بې وزلي ده.
دا مهال د نړۍ په څباندې یو سلو څلور څلوېښتو هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په اړه یو بل مطلب هم لرو. د ایران دولتي رسنۍ وایي تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې کړې دي او دا یوه ورځ او تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون دی بیرته راژوندي کېدو لپاره یوه نوې د مسودې یو نوی وړاندیز کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفوني خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې لوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت تستنیدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکن ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کیږي. ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیره حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړسي ول. خو دا تړون وروسته له هغه له کړکې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې تر اوسه د استوګنې ډېرې سیمې پر ماینونو پوښل شوي او اوسېدونکي وایي چې د چاودنو د خطر له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تللی. ډېر د دې سیمو اوسېدونکي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند کوي. په اوروزګان کې کله ناکله د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو د چاودنو خبرونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې خلکو ته دغه راز زیانونه هم رسیږي. یوه دا ډول پیښه په دې وروستیو څو ورځو کې د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، عامو خلکو ته ډېره مرګ ژوبله د تیرو جګړو څخه په پاتسو مینونو کې رسیږي. په اوروزګان ولایت کې هغه کسان چې د کیرو جګړو پر مهال کورونه د جګړې سنگروه وایي د ناچاو د ماینونو د ویرې له امله خپل کورونه پرېښي دي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. د ترینکوټ ښار ختیځ طرف ته کوټواله او خانکه هغه سیمې دي چې د کیر حکومت او طالبانو ترمنځ پکښې کې د جګړې سنگر ګرم وو. په دغه سیمه کې د تیرو جګړو څخه ډېر داسې ناچاو د توکي اوس هم پاتې دي چې خلکو ته پکښې کې مرګ ژوبله وړي. د دغه سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د کیرو جګړو څخه د پاتسو ماینونو د ویرې له امله اوس خپل کورونه خوشی کړي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. هغه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو کورونه د ژر تر ژره د ناچاو د توکو څخه تصفیه شي ترڅو دوی خپل کورونه ته بیرته ستانه شي.
نو موږ دغه خپل د کلي وطن له کیسه خبرلارو بل ځای، نو بیا هغه ملکه کمربند به، نو په هغه کې اوس ماینونه شختي، نو اوس پیرانه یکلو هغه ځای ته خپل اصلي ټاټوبې ته نه یکلو. مثلا ګر خلک په تشویش کې دي چې ځي ویل ته مینونه پټ دي طالبانو کله چې کمربندي زه هوا خامخا دغه کې مینونه پټو سوي دي پر خلکو پټو سوي دي. مثلا د کمربند زه هوا مینونه پټ دي خلک په تشویش کې دي، ډېر خلک نه ځي.
تر ټولو تازه پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې وچ رامنځته شول او پر مهال دوه کسان ووژل شو. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکو سندلان یکزاد هم د چیرو جګړو څخه پاتسو ماینونو سخت اندیشمن کړي او زیاتوي کتیر شخ کړل سی ماینونو ژر تر ژره شاند نسی نو ډیرو ملکی خلکو ته به پکښ کې مرګ جوړ لواوړي
لمړنۍ غشتنه د دغه خلکو څخه د چې باید یو څه د احتیاط څخه کار واخی دولت باندې دغه د چې باید یو ټیم چې په دغه کمی ساحي چې مثال پلته د ماینونو خطر تسپیه کی او درڅو خلک ډاډه سیالته په ش
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولین هم وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډیره مرګ ژوبله عامو خلکو ته د تیرو جګړو څخه په پاتسو نه چاود توکو کې رسیدلې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر حسام الدین حسامی که څه هم ونه ویل چې په تیرو یوولس میاشت کې څومره کسان د ناچاو د توکو قرباني سوي دي خو زیاته یې کړه چې ډېرې ورځې ولایتي روغتون ته د ناچاو د توکو د چاودنې قربانیان اوروړل کېږي. د اورزګان ولایت د موسسو مشر مولوی حسن هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د تیرو جګړو څخه په پاتسو ناچاو د توکو کې د خلکو د ژوند د اخیستو لامل ګرځي. هغه وایي تازه په دغه ولایت کې د ماین پاکي یوې موسسې په فعالیت پیل کړی دی او پلان لري چې د ترینکوټ او ټولو ولسوالیو څخه ناچاو د توکي راټول او له منځه یې ویسي.
هله اوس دا تاسو معلومات لري چې ماین پاکي یو موسسه راغلې ده خپل فعالیت باندې شروع کړې ده ساحې ته وتلې دي چورې ولسوالیو خواته تللې دي نو کوشش په دې کې کوو چې د ټول ولایت یعنې د ټول اورزګان ولایت کمې سیمې چې ماینونه پکښې کې دي هغه ماینونه راوباسو خنثی کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله د ماین پاکۍ چارې ټکنۍ سوي دي. د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې یا چارواکو د اسد پر دویمه نیټه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې خپل $3 میلیون بودیجه له لاسه ورکړې او مجبور سوي دي چې 160 تنه کارکوونکي ځواب کړي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و بکرایست
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د تاشکند وروستي کانفرنس ته په کتو د افغانستان پر روان وضعیت په تیر د طالبانو د حکومت یو کال نږدې په پوره کېدو د پرسمت پیژندلو د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
زه ابراهیم دولزه د کابل سره تماس نیولای دا کوم قانون او کوم ډبر سکرو قرارداتونه شوي دي لکه پاکستان سره پاکستان باندې سید بار نشته دوه مخه سیاست کوي ټول وخت په افغانستان کې لوبي کړي وخت ناوخت بندرونه بند او زموږ چې کوم واردات دي دا مخه نیسي. طالبان مسؤلین دي باید دې کې دقت فکر وکړي او زیات اعتبار دې نه ورکړي.
علیکم محمد نبی د دایرات ولایت کورغ د لسره شرک سو د ماجور زنګ پیغام د تپریردم چې موږ وخته دی ولر د موسی او د طالبان حکومت ولر پاملرنه وکي سخت د ولر سره د خلک مختی د تند سره مختی یو نن چکو باندې ما سرکیږي بل اخره کوچینان او زنان مو دور پورته کښته زغلی د وبو د نشتون ناری و هي نن ما سرکیږي و بل اخره موږ وخته ولر توجه وکي به خید سخت حالات سره مخ وخته خو دې نه کی یولش پاملرن موږ خواته وکی د وبو د تند و د بلوجی یولش توجه وکی موږ شکر د افغانستان او د افغانستان بچان دي.
زه اکبر دی پکتیا ولایت یریوب زازه ولسوالینه تو سره پړی ککیم موږ همدا مشکل چې د دلته طالبانو جوړ کړي دي. طالبان څومره بنستی چې راځي هغه دوی خپل منځ کې سره تقسیموي داس طالبان شته چې کورونه هم د اوس دي امدادی یا د مرستې د مالونو نه ډک دي ولی غریبو خلکو ته څوک یوه توړه وړه یا بشکا غوړي نه ورکوي.
زغر د لغمان ولایت اوسیدونکو دغه لغمان کې کوم مرستې کومکونه چې کیږي داسې خلک شته په دغه ساحه کې موږ په خپل سترګو لیدل چې سالور نو مدرنو مخفل ملکان لیکي عمل ته د انجنیران راشي ورسره کینی نمونه ولیکي او نور کوم خوار غریب چې دا ټول پاتې ولې به د اسلامي امارات څخه دغه زمونږ هیله ده چې به دغه مخنیوی ونیول شي د یکی داسې خلک شته چې کاروبار هېڅ هم نشته، خوران په نهاره کله یو نه کله بل نه پیسې قرضه کردم څو نه ورکوي، او دا خپل نومونه ورسه لیکي خپل کاروبار هم جوړي، ولې باید داسې وشي؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خاصه خبرونه. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتاً شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبې وویل اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یونما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای تیر میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یو له زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوی برابرې کړې دي او په پام کې لري چې د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای ک موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي. واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولای دی. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوی ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تېره اونۍ په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علائم درلودل. د کرکټ د شپږیزې لیگ د سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. ټاکل شوی د اتصالاتو د شپږیزې وبکی نن د مس عینه کاتالان او د امو نهنګان سره لوب وکړي. د غراز د کابل بازان د پامیر زلمی له لوبډل سره د سیالی ډګر تزي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شو. کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډیر یې تمرکز دینجونو په خوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله شي تر سره کیږي. دا وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې خځې په کې راټولېدلې او خپل ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ ښکلې وه. هغه خځې به چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بیلابیل محدودیت ولګوه. دې محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنې مشایره جوړ کړه. د دې مشایره مخه دا و چې لدی لارې څخه حمله طالبانو نه وغوړي چې د انجونو خوندزي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې لدی چې د دې مشایره د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړی غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړي. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعره په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په 19 غونډو کې 13 غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په تقریبا د نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله میرمنې په دې باندې خبر شي او خبرتیا تر څنګ دغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بلاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې نه خالو غږ رسو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بلاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبي بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړی غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغله. ښځو ته ځکه ښه و چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو لنې کمرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د 13 کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په 13 کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران یې په مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران یې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په ساته او په نړیواله ساته د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي، دا به وروستۍ مشاعره نه وي،
او د میرمن ادبی بهیر غونډي به هم دوام کوي او د پخوا په شان به ان شاء الله چې 19 ناستي او کپونه کې نشو میاشتنه ناستي خو به ضرور ولري. په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمام شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمينه برابر شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینا ابراهيم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې بهر کال رڼا کلنی مشاعره د جوزا په یو دیر شمه د کال په تر ټولو لوی ورځی جوړیدله، خو سا کال په خپل وخت جوړ نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سا کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. لاغلی ابراهيم خیل څخه مو پوښتلی چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي ویل
ویرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی. بلې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو، دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا دا موضوع وه د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرستنه یې راغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتماً به مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهيم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فند کوم سفارت نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړی وو، یا د اصل پر او د موضوعات توفی چې مونږ تیار کړی وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړی وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړی دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود، چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبی بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي کنه، بیا هم میرمن ابراهيم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خواندې دې ته مغاړه ایښې ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خواندو د ذهنیتونو دپاره، لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډیرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډیره ښه وځلیدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبی بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي، په میرمن ادبی بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د خزو مشاعره چې په کابل کې د اخترنا ورسته ول منزل شو، دا ډیره مثبته اړخونه لري، ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل سره یو ځای کېدل د خپل یو خ پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسیږي، دا بل یو خ پیغام ده. په زمین کې خوند ته مې دا پیغام ده چې خوند ته هیڅ کله همت د لاسه مه ورکوي. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولې. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هچي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسې په دا نږدې کې اورېدلې د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، نا امیدی مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سکل پرانا کلنه مشایره کې ډېر خبرې دي انجونو د خوانځي په پرانستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینی په برابرولو باندې وشوي. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د خوانځیو د پرانستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسوب. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا و نننه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته محرک لای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدر من دوستانو، بیا هم خوشحاله يم چې د ویونی په تری دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه ادارې سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره وي، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې، شپږ میاشتې یا کار ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته شغه حقوق ته رعایت کی
پنړېوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوق په تړه او اثر غلي پښواک سپ
د تاسو دوم سوال په ځواب کې باید وایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې دغو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حق ورته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما درته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي. خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي لکه مثلا یو ماشوم سه اتلس کاله پوره کړی نه مثلا په اداره کې مقرر کیدای نشي، مثلا په امنیتي سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدامیدای نشي. ځینې نور حقوق هغه خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه هشت ازی کلاسی آقا ولادی ولادت پا برحاله که آقا زین حقوق دی و زین رخصتین دی چه آقا دی برکرسی بیدی سی آقا لماش سر سم رخصتی برکول که گی، یعنی ماش باید برکرسی و رخصتین باید برکرسی. امدار از زین کارکنان چه مثلا تشکیل که تن قسی گی ترسوس دی آقای سرنوشت معلومی گی باید آقای تا حقوق برکرسی دی یا معین وقت لپاره. نو تا حقوق دی چه د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقونه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پښواک سپ دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بله، و په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سما ته وشمېنه چې دغه شپږ اوو حقوقو تر لسو حقوقو پورې په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیری داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پښواک سه. په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې د کارکونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی و د پارلمان لخوا هغه پلی ده. خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسني شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی. خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیان نه همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده رعایت شوی چې اوس نظر په اوسني وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري. یعنی د کارکوونکو معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسني شرایطو اوسني نرخونو سره هېڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقرره د تقاعد مقرره ده هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي.
تیر متقاعدینو او اوسنی متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده. خود دوی خو وعده کړی چې موږ یې ورکوو، خو پر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسنی هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق ناقص نشي، دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما دغه قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي. که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځ ته راځي او کوم کاري شخړه منځ ته راځي، دغه قرارداد په اساس باید اجراءات پرې وشي. که چېرې دولت مکلف ته سي دغه حقوق د محاکمو له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځ ته راځي، اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد په هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې، باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چېرې دا ونسو کړی یو سالسې ادارې ته دنده ورکړل شي، دا مشکل حل کړي. که چېرې ونسو، خو بیا د افغانستان محاکم موجود دي، د هغه په اساس دولت مکلفیت لري چې د کارکوونکي حقوق ورته ورکړي. ان دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما ترمنځ امضا شوی ده او تصویب شوی ده، د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چېرې سرغړونه کارکوونکي کړي، بیا هغه د هغه په اساس د سرغړونې په اساس یې باید ورسره اجراات وشي، کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پژواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې په هغه کې کارکوونکی کار کوي او کارفرما په کې شته، چې هغه د ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي، د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه، بېل کوم له جنسیتي توپیره، بېل کوم له مذهبي توپیره، بېل کوم قومي توپیره، بېل کوم جسمي او فزیکي توپیره، د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي. او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یوې اداره کې کار کوي، باید حق ورکړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پر والله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.
ستا قدرو قیمت، ستا قدرو قیمت لک پسړ کی چې د ما سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا د غسنګین سرا چې په ګوګل کې د لتا سرا دا بوی د چا سرا، دا بوی د چا سرا دا بوی د چا سرا دا بوی د چا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوش آمندو آو جڑا سرا دا بوی دا چا 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 سرا
زلفی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی ورس کی انتظار دش پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل داراشی شپورز مخام خیم ها شپورز مخام خیم ستا دا ہجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 سرا